افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري دی، ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې وایي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراری وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات د زنده جان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسي چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللي ویلي ډیر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د دې ماسې یو کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل ټول کسان چې موږ ولیدل ډیر مرګ ژوبله ماشومانو او ښځو ته رسېدلې، ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوخت وو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یو ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه پیښې د مړو او ټپیانو له 80 زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلو سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتو شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. په سیمه کې عام خلک په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن رسنیو ته وکړه او زیاته کړه چې خاغلی عبداللهیان په دې خبرو کې د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي او خدا او زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. هغه د هر ډول همکاري ډاډ هم ورکړی. د طالبانو حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان موقت حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ډیورن کرښې ته نږدې د بلوچستان ایالت په چمن ښار ګوټي کې قونسلګري پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې دا قونسلګري په چمن کې د سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره ضروري ده. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په دې باور ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې قونسلګري پرانستل به دواړو خواو ته د تلونکو خلکو لپاره ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی اڅکزي دغه راز وویل د نور پاکستان په څیر به له بلوچستان هم هغه افغانان چې ویزې نه لري افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان موقت حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان به د روانې اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملک وباسي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوزیا او حکومتي ولټیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزې خپل بمباری شدیدې کړې دي. اسرائیل چارواکي وای په غزې کې د حماس پر سخت دریزو شاوخوا ضرب بریدونه کړې دي. بلورته د اسرائیل په جنوب کې د هیواد پوز له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخته. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لکتر لګه وسوه اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په 4 الوتکو کې د زیارت کوونکو 2 ډلو په ګډون 245 رومانیایي اتباع ایستل شوي. 2 الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلې او 2 په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت یې بیان دی وویل په تیرو 2 ورځو کې 800 رومانیایان له اسرائیل وتلي او ډاډ کړل مخې هم دومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پیل کې هنګری هم اعلان وکړ چې تیره شپه خپل 215 اتباع د حوال لارې په 2 الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالي ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2024 کال د آسیا فوټسال ته جام ته د لار موندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د طالبانو له طبیعي پېښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېره شاوخوا 4500 کسان ښیي په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
خلکو تر اوسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي.
د زلزله ځپلو سیمو د وروستي وضعیت په اړه مو د یوې مرستندویه ټولنې له مشر سره چې ټولنې د ژغورنې هڅې مخته وړي مرکه کړې ده.
اوس بدون د خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې سپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې سپې تېروي.
د وروستۍ زلزلې له ځپل شوو خلکو سره په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی.
نن غوره وګڼله له کونړ با احساسه ځوانانو دغلته د تیر په څېر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت وایي نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او رانی په اړه ډېر معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو یوازې دومره وویل چې لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې رپورټ کې
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان سایق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو وی ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
فلحال خلا وضعیت ډېر اضطراري ده، تاسو ته بهتره معلومه ده. نن د ورځې په اوږدو کې هلته زلزله وسوه او یوه خبره دا ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخکې بار بار تکرار کړل چې هلته د ماشینرۍ په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر اوسه تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي او عمار خامخا وخت را بل فرق کې تقریبا سمایه تعداد وسوم تقریبا د 4500 په شاوخوا کې دونه مړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځ د زلزلې له امله 2400 کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سایق د خبریالانو له بیا ځلي پښتنو سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنه کړل. هغه یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکونکي چې د هرات زندهجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېری ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوخت دي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادي راډیو ته وویل
بعض از قرا او قصبات
تر کومه زه چې د خلکو ترتوانه ده هغوم را وسی کړی، یو دوه سکواټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته درسې دوه چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسول او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
په هرات ولایت کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د ناروغیو د خپرېدو ویره هم په سیمه کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مرسلین نرسالله د کلیپ نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره چې بنسټ په سیمه کې زلزله ځپلو سره مرستو ته وردانګلي مرکه کړې او لومړی د سیمې د وضعیت په باب پوښتلی دی.
نو خساره په داسې اندازه واوښتې ده چې د خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هېڅ شی نه دي ورپاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنې ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار د نیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي، خصوصا کسان چې لوړ کورونه لري، هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښه کوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پېښې وشي د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، لکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاک باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاک باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله وم هم د دوی په کلي کې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې دنو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، هغه مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې روانې کړې وې. بل تر ټولو نه سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بېخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درول آخر و نتوانیدل چې د باد د خاطر خیمه ودرولی شو، دومره تیز باد و شمال و. نو د دو خلکو لاسنیوی په کار دی، په هر طریقه چې وشي د باس همکاري ورسره په کار ده، د اوبو د خوراک تر ډېره وخته پورې چې دوی ځای په ځای کېږي، او د خیمو حتی دا امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي ښار ته، خالي ځایونه کورونه که پیدا شي اقلا په مناسبو ځای کې خیمې ورته ودرول شي، د تیز باد و شمال نه خو به په امن شي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندوی ادارو او داخلي مرستندوی خیریه ادارو هم اعلان کړی چې د دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، ځینو کسانو وویلې چې حتی د دې نه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات اضطراري دي. دغه اوس هم خلک په ځینو کلیو کې کار کړي، یا خپل سامان و حالاتو وباسي، یا مصروفه دي هلته ورباندې، او تیت پراک دي ځینې د زخمیانو سره دي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وې چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه د کورنۍ یا ډېر څوک پاتې نه و، یا که کوم یو پاتې و هم هغه هلته خپل سامان او کور و ژوند ته پاتې و هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي. نو د ورکې خطر ډېر دی.
د کلی په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره د زلزله ځپلو سیمو د او دغه راز د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو د وضعیت په باب مرکه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر هیوادونو، خیریه بنسټونو او سوداګرو هم د افغانستان په لوی ډیسک کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې دي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ کافي مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 2500 کسان وژل شوي او له 2400 زیات نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان په لویدیز په ځانګړې توګه هرات ولایت کې له وژونکي زلزلې وروسته یو شمیر هیوادونو، بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومن د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورونو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
دولس میلیون افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره، او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې د په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بل لور ته د پاکستان د طبي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بل لور ته د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسوونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼې لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د وپلاوي په مشرۍ د دوشنبې په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو ازادي راډیو ته ویل
ډوډۍ له نلوئی په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تر شنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبې ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د وروستۍ زلزلې پر باب راپورونه لرو. په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی. خو اوس یوه نړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خونړۍ حملې وروسته اسرائیلي ځواکونو نن هم پر غزې درنې بمباري ته دوام ورکړل. په دغو شخړو کې اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په غزه کې لسګونه زره کسانو خپلې مینې پرېښي او ملګرو ملتونو ویل چې خلک د څښاک اوبو او خوړو له جدي کموالي سره مخ دي. نور بل اسدالله الدین مورو.
د اسرائیل پاوز وای چې د حماس سختدریزو په نابابره او غلچکی جګړه کې د درې او یو سرتیرو په ګډون له 200 زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوې دي. د فرانس پریس خبری آژانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوي هم دي. پر اسرائیل د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبلې له پلوه په تیرو لسیزو کې بې ساری بلل شوی، او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان له ځان سره اسیران کړي هم دي. بلورته اسرائیلي ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزې تراړې چې 2.3 میلیونه وګړي پکې اوسېږي درنې بمباري کړي دي. دغه بمباریو کې د غزې دننه غنې وداني سمڅې او لکتر لګا یو مسجد لمانځه وړل شوی، او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز د خپلو دغو عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو لمنځه وړل په ګوته کړي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سختې او اوږدې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاوخوا سیمو یې نن سهار او تیره شپه د حماس او نورو جهادي سختدریزو شاوخوا زر اهداف په نښه کړي دي. په دغو حملو کې له جنگي جټ الوتکو، هلیکاپټرو او توپونو کار اخیستل شوی دی. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې مهال کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبری آژانس د اسرائیل د دفاع وزیر یوواو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي، او دغه سیمه ته به د برېښنا، خوړو او سون توکو د لېږد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2001 کال کې حماس وسلواله ډلې اخیستې، لوړاندې بشري وضعیت نازک ښودل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د وروستیو شخړو له کبله 123,000 کسان د غزې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي. دوی کې ځینې کسان له ویرې او یو شمېر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورنو له نړېدو وروسته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1,950 کورونه بشپړ ویجاړ او 1,210 نور سخت زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 400,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدمتونو تاسیسات او 2 روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د هرات زلزلې موضوع ته مخه کوو. په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات له او بادغیس وبخې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس پنه راټولونکي وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغو ویرجانو او غمځپلو کورنیو سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کونړ مرکز اسداباد کې یو شمېر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یاد کمپاین دوه تنو مسؤلینو قیام قیام او حشمت الاجمند آزادی رادیو ته وویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو له امله زرګونه شهیدان لرو، ټپیان لرو چې هغه زمونږ نه بیل نه دي، زمونږ یو وجود دی، زمونږ ورونه دي او د یو هیواد یو سیمې استو. نو په همدې خاطر باندې موږ نن غوره وګڼله د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو. حتی د هیواد په ټولو شتمن او بډایه خلکو غږ کوو، په داخل کې دي که په خارج کې دي، تر څو د دغه خپلو اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي، دوی مصیبتونو ځپلي، خو د دوی سره مرسته وکړي.
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندي ډېره زیاته شته ده چې انشاءالله د کونړ ولس چې څومره خبرېږي دا د خیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي، خپل صدقات او خیراتونه کوي. نو دغه خیمه به نږدې 4 ورځې نور هم دوام کوي. دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک بناست دي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع.
د کونړ ترڅنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولولو بوخت دي. د مرستو راټولولو پروګرام مشر مولوی نعت الرحمن رحمانی
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولولو لپاره موږ د نورستان ولایت چوکي موږ راجمع شوو. ان شاء الله دغه مرستې چې د خلکو نه موږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمځپلو کورنو سره د هرات کې که بادغیس کې کنور ولایتونو ته ان شاء الله دا غي د پاره موږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اول ورځ د موږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار، لوی کندهار، کابل، لوی پکتیا، شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوي چې تر دې دمه دغو مرکزونو کې په لسګونو زر امریکایي ډالر، په لسګونو میلیونو افغانۍ خوراکي توکي او نور شیان راټول شوي دي. همداراز حکومت مرستندوی ټولونو یو شمېر هیوادونو هم سیمې ته د مرستو رسول لړۍ پیل کړې. د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ترلاسه کېدونکي ټول فیسونه به دغو زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې په دریم ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغو ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولی دی.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د آسیا نولسم دور لوبې چې پرون په چین کې پای ته ورسېد، افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 هیوادونو په قطار کې 1/3 مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي د چین په آسیایي سیالیو کې خپل سفر بریالی بولي. آسیایي لوبې چې 2 اونۍ مخکې پیل شوې، چین په کې د 383 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
د آسیایي لوبونو لسم دور چې د 1 شنبه په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 10 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
برما جای خوشحالي او خوشبختی است کې ما
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو 4 کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 10 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تیر کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډالا واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خو ځلېده، یعنی په 45 مملکتونو کې رینکینګ ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني په وړاندې کښته شوی، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستی، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني په وړاندې څه ناڅه کښته شوی دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ٹول تا سلام سلام نباد پاکستان مو افغان ماجن سسا ظلم شروع کرے دے ملگر میرا تن نہ امریکہ ٹول اور بھائی ملک نہ مغاڑو چ افغان ماجن پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے ولی گی اور بھائی ملک تا یا مو افغانستان کی زمین وسائدہ کی حال تم بہتر شو سر مرستی ہوگی پاکستان کے زیادہ افغانوں کا اقتصاد خراب دے جن خود مالدار ہے جن اقتصاد خراب دے افغان مہاجرین تو پاکستان نوکری افغانستان تک بولے گی دریم حواد تک بولے گی اور بھائی ملکوں نے امریکہ اور ٹور بس سر بس میں مشورہ ہو گیا بس دریم حواد پاکستان نہ دوں بس السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر